سلام سلام علیکم مشال رادیو ته وګیاست او زه پامیر ساحل در سره په دې خبرونه کې ما اسرار العالم محمد را سره ملګری دی. په دې خبرونه کې به وایو چې په شمالي وزیرستان باندې د بی پلوټا الوتکو په بریټ کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دی. همدارس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویل دی چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو ځالې ختمول پکار دي. د دې نه علاوه نور خبرونه او رپورټونه هم لرو خو اسرار العالم محمد د محل د خبرونو سره.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې پکې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا د پټرولو او ګیس نرخونه ټیټ کړي دي او د اروپای اتحاد لخوا د ایران په تیلو بندیزونه بعد نن ورځې نه عملي کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکو برید کړی چې پکې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. ځایي استخباراتي چارواکو مشالې دوته ویلي دي نن سهار وختي له افغانستان پولیس سره په کونغر سیمه کې د وسلوالو په یو استوګنځي مشکوک ډرون الوتکو دوه مزایلې وداغلې. یاد دي وي چې په تېره اونۍ کې هم په دې سیمه کې ډرون الوتکو په یو کور برید کړی وو چې پکې پنځه مشکوک وسلوال وژل شوی وو. امریکا دا غنی چې شمالي وزیرستان د طالبانو او القاعده ترګرو مرکز دی او له دغه ځایه په افغانستان کې د دوی او نړیوال پوځانو پر ضد د بریدونو منصوبې جوړوي. د پاکستان د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا د پټرولو او ګیس نرخونه ټیټ کړي دي. د اوګرا لخوا تیر ورځ جاري شوی نوټیفیکیشن له مخې د پټرولو یو لیټر تیلو په نرخ کې 5 روپۍ 2 پیسې، د ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ 48 پیسې او د خاورو تیلو په نرخ کې 2 روپۍ او 4 پیسې کمې شوې دي. همدې کمی سره د پټرولو د یو لیټر نوې قیمت 48 روپۍ او یو کم 50 پیسو ته راپریوته. د ډیزل د یو لیټر قیمت 90 روپۍ او 21 پیسو ته او د خاورو تیلو نرخ 80 روپۍ او 500 پیسو تر پریوته. په خبر پختونخوا کې د سین جی یا کمپریس نیچرل ګیس د یو کیلو په نرخ کې 4 روپۍ او 9 پیسې کمواله شوې دي. یره دی چې په 13 میاشت کې د دویم ځل چې د پاکستان حکومت د تیلو او پټرولو په نرخ کې کمې کړې. په هلمند ولایت کې د ماین په 14 کې 4 تنه ملکیان وژل شوی دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه پیښه پرون په واشیر ولسوالۍ کې شوې او یو موټر سایکل چې د یوې کورنۍ 4 تنه غړي ورباندې سپاره وو پر هغه ماین ور برابر شو چې د وسلوالو طالبانو لخوا خښ شوی وو. یو افغان چارواکی وایي د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د یو بینک نه بهر بمی 14 کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي. د اروپای اتحاد لخوا د ایران په تیلو بندیزونه بد نن ورځې نه عملي کیږي. د اروپای اتحاد لخوا دا د ایران پر ضد تر ټولو سخت بندیزونه دي چې موخه یې د دغه هیواد د اقتصاد مرکزی برخې په نښه کول دي. اقتصاد پوه په دې عقیده دي کېدای شي چې د دې بندیزونو له وجې د ایران د تیلو ګټه نیم په نیمه کمه شي. د ایران پر ضد دا بندیزونه په رسمي توګه د جنوري په میاشت کې منظور کړی شوي وو خو د یورپي یونین یو شمېر غړي هیوادونه چې له بندیزونو وړاندې یې د ایران د تیلو د برمداتو 40% یې اخیستل هغوی د ایران د تیلو په اخیستو د بشپړ بندیزونو لګولو لپاره وروستۍ نیټه نن د جولای د میاشتې لومړۍ ورځ ټاکلې وه. د توانۍ نړیوالې ادارې له مخې سږ کال د ایران د خام تیلو په برمداتو کې 40% کمی راغلی. تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ. اسلام پاله محمد مرسي پروند مصر د لومړی منتخب ولسمشر په توګه د خپلې څوکۍ سوګن پورته کړو او پوز ورته په رسمي توګه واک وسپاره. د واک تر اخیستو وروسته د قاهرې پونتن ته په وینا کې مرسي ژمنه وکړه چې د مصر د پوز درناوی بکوي.
الجيش المصري للعظيم ليتفرغ لمهمته في حمايه
نموله وای د مصر ستر پوز با برتا خپل اصلي دندې ته چې د امن ټینګول او د پولو ساتل دي ستون شي. پوز با د غختلو ګرانو او متحدو وسلوالو ځواکونو په مرسته د هواد ادارو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې او د قانون تر حکیمیت لاندې کار کوي. زه د تر سره کړو کارونو او لاسته راوړنو په خاطر د دوی ستاینه او درناوی کوم. مورسی ویل مصر با نړیوالو تړونونو او موافقو ته درناوی کوي. نړیوال طاقتونه په شام کې د سیاسي بدلون لپاره په یو تګلارې صلاح شوې دي. نړیوال طاقتونه او د شام ګوندی هیوادونه په شام کې د سیاسي انتقال لپاره په یو تګلارې صلاح شوې دي چې د رنګ په دغه هیواد کې د 1400 خونړۍ جګړې ته د پای ټکی کې خوده شي. خو په دې اړه لا هم سندي بل شوي چې ولسمشر بشار الاسد به په دې کې برخه اخیستی شي او کنه. په جنیوا کې د شام د بحران په اړه د غونډې وروستو نړیوال استازي کوفی انان وویل د قدرت د انتقال په وړاندیز کې د سوریې د رژیم او مخالفانو غړي هم شامل دي، خو په دې شرط چې دواړه لورې پر داسې یوې طرحې سلا شي. نوموړی وایي موږ د تاوتریخوالي او بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره په سمدستي توګه او شدت سره ګډ کار ته ژمن یو. د سوریې د خلکو په مشرۍ داسې سیاسي انتقال ته ژمن یو چې د منلو وړ وي او د سوریې د خلکو له غوښتنو سره برابر وي. څوک په خپلواکه او جمهوري ډول د خپل راتلونکي د ټاکلو لپاره دوی ته توان ورکړي. همداراز د امریکا د بانو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د بشار الاسد د حکمرانۍ ورځې شمیرل شوي دي، خو د روسیا د بانو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا پریکړه به د شام وګړي کوي نه چې ملګری ملتونه چې څوک به په هغوی حکمراني کوي. او اخری خبر دا ده د رپورټونو لمخې القاعده د مالی په ټیمبکټو کې صوفي ځایونه ورانوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو مشال رادیو واوریدل چې اسرار علم مومند در اورول. په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو برید شوی چې پکې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر افتخار حسین ویلي دي له افغانستانه په پاکستان کې مداخله نشي زغملای.
ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتے ہیں کہ جب اس پار پاکستان
مونگ مخ کے ہم دا ویلی دی اور اس ہم دا وایو چی دا افغانستان نا پاکستان کی مداخلت کی گی نو کل با ہم دا برداشت نکرو.
دا خیبر پختونخوا پا سوات کی سندرغاڑی وائی حکومت پا تیرو ایوارڈونو کے دا دوی سیما دا او دا سیما ہنرمندان لپام غرز ولی دی
نو پکار کم چی دیو جو کڑا ولی چی دا حکومت پروگرام دنو دیو نخلق دیر لوی تمی کئی.
د افغانستان په ننګرهار کې په دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو شمیر ډیر ټیټ دی. یو خزه د دې لامل اداري فساد بولی.
زما په نظر باندې اوله ستونزه خو دا ده اوس که یو څوک مقرره کړي که هغه په هر بخش کې که ښځه یې او که نارینه یې د هغې مقررول چې تر څو واسطه ونه لري نه مقرره. اداري فساد په ننګرهار ولایت کې تر دې حده رسېدلی دی.
دا نور رپورټونه سره د اونیزې خپرونې زما کور زما کلی اورېدای شي له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورټ ترازو د پاکستان په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې دا برید خاص په کم ځای کې شوی دی، څه وخت شوی دی او چارواکي په دې اړه باندې څه نظر لري د خپل خبريال پر رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټه الوتکو په یو تازه میزایلي برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک طالب وسلوال وژل شوی دي چې د ځایي انتظامیه د چارواکو په وینا نن سهار وختي د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شاوال کې د وسلوالو طالبانو پر یو استوګنځای باندې شوی دی. د ځایي انتظامیه او استخباراتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو او زیاته یې کړه چې نن سهار وختي امریکایي ډرون الوتکو د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه خوا او شاتیا کیلومتره لویدیز تحصیل شاوال کونغر سیمې سره نږدې د وسلوالو طالبانو استعمال لاندې یو کور په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې شپږ مشکوک طالب وسلوال په موقع ووژل شول او په نخه شوی کور هم زیانمن شوی دی. د ځایي انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکو د وژل شوو د شناخت په اړه څه نه ووي او نه هم آزاد سرچینو لا تر دې دمه په دې اړه څه ویلي، ځکه چې دغه د شمالي وزیرستان ایجنسۍ لرې پرته غریزه سیمه ده. دا په روانه میاشت کې د امریکایي ډرون لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسۍ کې اولنی برید او په تیره میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې ټول شپږ بریدونه ترسره شوي ول چې په کې د یوې اندازې تر مخه ټول درې دیش مشکوک طالب وسلوال د منځه تللي دي. د تیرې میاشتې په شپږویشتمه نیټه هم امریکایي بې پایلوټه الوتکو په همدې سیمه کې یو کور په نښه کړی و چې پکې پنځه مشکوک وسلوال وژلي شوي ول. دا یادونې ده چې پاکستان ډرون بریدونه د خپلواکۍ پر ضد ګڼي او د امریکا نه غوښتنې کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي. خو امریکا ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مضبوطې ځالې د منځه وړلو دپاره مؤثره وسله ګڼي.
دا مشال رادیو دا او تاسې دغه خبری سات کې بیلابیل رپورټونه اورئ. تاسې په لومړی رپورټ کې واورېدل چې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټه الوتکو برید شوی دی. هلته د پاکستان د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د افغانستان لخوا په پاکستان کې مداخله نشي زغملی. دوی ویل تر هغه که په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې، وخت راغلی دی چې له دوی سره نتیجه لرونکي خبرې وشي او یا هم د دوی پر ضد سمو کره عملیات وشي. میا افتخار حسین ویل تر هغه که په افغانستان کې دي او که پاکستان کې، ختمول یې پکار دي. نور د شبیر احمد جان پر رپورټ کې
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان می افتخار حسین ویلی دی که ترهګر په پاکستان کې دی او که افغانستان کې، د دوی خاتمه ضروری ده. په دیر چترال او سلاله چک پوسټ باندې وژل شوی امنیتی اهلکارو ته دوی د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې او وی ویل
هم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گرد چاہے افغانستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو ان
مونگ دا غواڑو کترہ گر پا افغانستان کی دی او کپ پاکستان کی دہوی پزت کاروئی پکار دا او دا کاروئی کپ وزیرستان کی دا او کپ کنڑ افغانستان کی بھی دا دوی ختمول پکار دی زکہ چھ نہ پ کنڑ کے نہ پ وزیرستان کے اور نہ پ دیسیمو کے دا ترہ گرو دا موجودگی جواز جڑے گی
نہ وزیرستان میں دہشت گردوں کا نہ اس خطے میں.
می افتخار حسینی ویل چھ وہ خراغلے دے چیا خو مؤثر مذاکرات وکڑی شی او یا عملیات.
البتہ یہ بات میں ضرور کہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل مذاکرات ہے.
دا خبرہ زو ضرور کول غواڑم چمونگا پدی پوہی گو چہ دا مسلو حل پ خبر و اترو کے دے او یو زلنا بیا بیا وایو ہو کچرے صحیح مذاکرات تا لار نہ ہواری گی نو بیا مجبوری دا چہ ترہ گر خلاف منظمہ کاروائی وکڑو. لہذا وخ راغلے دے چیا خو نتیجہ خیز مذاکرات وکڑو او یا نتیجہ خیز کاروائی وکڑو چې په دې وطن کې امن راشي
یا نتیجه خیز کاروائی کرے تاکہ اس درتی پہ امن قائم ہو سکے.
په دیر ضلع کې د افغانستان لخوا طالب وسلوالو بریدونو په حقله دوی رسنو سره خبره تر کې ویل چې موږ یو آزاد ملک یو او نه په خپل ملک مداخلت غواړو او نه په بل کې.
هم نه پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہتے ہیں کہ جب اس پر پاکستان
موږ مخ کې هم دا ویل دي او اوس هم دا وایو چې د افغانستان نه پاکستان کې مداخلت کیږي نو کله به هم دا برداشت نکړو او وړاندې به دا شکایت افغانستان ته ډیر وو. خو موږ به هغه وخت هم ویل چې دواړه هیوادونو له پکار دي چې یو بل ملکونو کې مداخلت نه کوي. افغانستان هم یو آزاد ملک دی او موږ دا تسلیموو او موږ غواړو چې هغه خپل مسلې په خپل حل کړي او په افغانستان کې موجود بهر ملکی ځواکونه له پکار دی چې ترهګر قابو کی او پاکستان کې مداخلت ته نه پرېږدي دی ځکه چې پاکستان هم یو آزاد ملک دی په آزاد خارجه پالیسی باندې یقین ساتي.
هم آزاد خارجه پالیسی په یقین رکھتے ہیں.
یادونه ولدا چې د ډاکټر شکیل افریدی په خلا می افتخار حسین ویل چې صوبه کې د خراب حالت له وجې د هغه ژوند ته خطر و نو دوی زکه وفاق ته د هغه د منتقلولو خواس کړو او تر کومه چې هغه په دې صوبه کې دی نو د هغه حفاظت ته صوبایي حکومت ذمہور ده او د لړکی ټینګ امنیتی ګامونه هم پورته کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کې د نامنې لقبله جمرود تراغلی بې کورشوي خلک وای دوی دلته لیو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی په خبره نه نوم سبتیږي نه ورته سرپناوی برابرې شوې دي او نه هم ورته خواړه ورکول کیږي. دا بې کورشوي کسان چې د کوکی خیلو قبیلې دي غوښتنه کوي چې ستونزې دې هوارې کړل شي. په دې اړه د خپل خبریال رپورټ اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په تیراکو کې خېلو کې د وسلوالو د یرغل وروستو ځایي خلکو دغه سیمه پریښې ده او اوسه پورې د 2000 نه زیاتې کورنۍ جمرو ته رارسېدلې دي چې ځینې خلک یې د خپل خپلوانو سره دېره شوي دي. د تیراکو کې خېلو سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي چې دلته د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، نه یې څوک رجسټر کوي او نه ورته خیمې او خوراکي توکي میلاویږي. په دې هکله باندې د تیراکو کې خېلو سیمې نه بې کوره شوی یو تن ښایسته ګل مشال ریډیو ته وایي: او د تیراکو کې خېلو سیمې یو بل تن حضرت الله د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه وایي:
حکومت ته موږ اپیل دی ځکه چې مونږ ته داسې خونې په تیراک هر څه پاتې مونږ نه صرف ځانونه خلاص کړي دي، نور مالونه او سامانونه او تیراک هر څه پاتې مونږ نه مونږ هر چار شي تم ضرورت دی ځکه چې نه مونږ بشته فعل حلقاته مثاله بولو بیا مې ټیکارې مثاله ځکه چې مونږ ته نه راشن نه لویږي حکومت مخه مونږ ته چې لږ ډېر راشن میلاو شي
یاد دی وی چې زنی کوکی خیل په تیرا او جمرو دواړو سیمو کې کورونه لري او ژوند کوي، خو چې یوازې په تیرا کې کوم کوکی خیل اوسیږي نو په هغوی کې زنی خلکو په خپلو شناختی کارډونو کې یوازې د جمرو پته لیکلې ده او د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم یې نه رجسټر کوي. پی ډی ایم وای چې پولیټیکل چارواکو دوی ته ویلي دي چې د تیرا کوکی خېلو سیمې یوازې د کچکول مهربان کلی سره ویلا سورکس باغ وچویلا توردره سیخکوټ دوتوی او د خایست خلی اوسیدونکي به رجسټر کوي او د جمرود اوسیدونکي به نه رجسټر کوي. په دې حق لباندې د پی ډی ایم د جلوسو کیمپ یو چارواکی خالد وای:
د کوم خلکو په شناخت کارت باندې دغه پته لیکل شوی په دې کلو کې د کوم کلي کې نوټیفای شوی دا پته پکې نه دا خلکو رجسټریشن صرف کې دی شي د نه علاوه تر څوک د جمرود شناخت کارت لري یا د غونډي یا د بلې لکی د هغه خلکو رجسټریشن نشي کېدای دغه کلی بچی په کار دی چې ما شناخت کارت په پته کې
د تیراکو کې خېلو سیمې نه بې کوره شو خلکو د شناخت کارت او رجسټریشن د غستون څخه په حق لمو چې کله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت وزیر سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې مونږ په دې باندې لګیا یو سلا مشوره کوو او هڅه کوو چې دلته په جمرود کې رجسټر کړو او یوازې هغه خلک به پکې رجسټر کوو چې په رښتیا د تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوي دي او دغه ستونزه به هواره شي. دا چې د رجسټریشن نه پس په جلوزو کیمپ کې دننه یا بهر بې کوره شو خلکو ته کوم ډول اسانتیاوي ورکول کیږي په دې حق لباندې د پی ډی ایم چارواکی خالد وای:
بالکل چکم خلق دل دم سره تقیم کی اس کی نه هو تاسو لکه تعلیم سہولت د صحت سہولت د رنګ د وګو سہولت د ټول وته ورته تم خلق چې بهر سیږي هغه دل نه نن سودا تم ځخلی او خوراک ما هو ته مش ملويږي.
سرګند دی وی چې د خیبر جنسی په باډه سیمه کې هم د تیرو دریو کالونو رئیس د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او د نامنې لامل ترې په زورګونه کورنۍ بې کوره شوې دي او خوښه درې لکه خلک په جلوزو دو کډوالو کیمپ کې رجسٹر دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون لدې د حکومت غوښتنه کوي چې په کوټه کې پر شیعه زیارت کوونکو د برید پلټنې دی وکړي چې ولې له ایران ستنیدونکو زیارت کوونکو له بیلابیلو بسونو سره یو ځای په یو گاډي کې راټول کړل شول او بیا ورسته په دې بس برید وشو. نجیب عامر د بشری حقوقو د کمیسون د رپورت مهمه برخه را اوروي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون په خپل یو خبر کړي راپور کې ویلي په بلوچستان کې د شیا زیارت کوونکو وروسته وژنه د دې خبرې ښکارندوی کوي چې حکومت د جرمونو په وړاندې د بې پامۍ نه کار اخلي. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان د کوټې په تروریستي پیښه کې د وژلو شو او ژوبلو کسانو د کورنیو سره غمرازي ښکاره کړې ده. نوموړی سازمان وایي په کوټه کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ کومه پېښه رامنځته شوه ترې جوتېږي چې ترهګر د خپلو منظمو عزایمو سره خلک د مذهب په نامه په نښه کوي او داسې ښکاري چې حکومت د دې خلاف ګامونه نه پورته کول غواړي او یا په بله مانا نه شي پورته کولی. په راپور کې راغلی تیر کال د بلوچستان صوبې په مستونګ ضلع کې له ایرانه په راستنېدونکو زیارت کوونکو د برید نه پس د دې خبرې اړتیا لیدل کېده چې برید کوونکي باید د قانوني چلند سره مخامخ شي، ځکه که داسې ونه شي لرې نه ده چې دوی یو وار بیا همداسې برید وکړي او د تیر زیارت په ورځ همداسې هم وشول. دا ځلې برید په هغه بس باندې وشو چې د پولیسو په نګرانۍ کې روان و او د مستونګ د پیښې په شان نه د حملې مخه ونیول شوه او نه برید کوونکي ونیول شول. د تیرې پیښې سره یوازې یو توپیر درلود او هغه دا چې ټپیان په بیړه روغتون ته ورسول شول. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان په دې راپور کې وړاندې راغلي یوازې په 2012 کال کې له 60 زیات شیعه مسلمانان وژل شوي دي او د دوی په وینا هر څوک پوهیږي چې دا ډول بریدونه څوک کوي. راپور وایي دا چې بلوچستان کې د شیعه مسلمانانو ژوند خوندي نه دی، نو ځکه ځوانان د خپل ژوند د ژغورلو په خاطر په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته ځانونه وباسي. همداسې یو اویا ځوانان په 2011 کال کې په اندونیزیا کې په اوبو کې ډوب شول. د بشري حقوقو د سازمان په دې راپور کې یوې بلې مهمې نقطې ته هم اشاره شوې، هغه دا چې له ایرانه راستنېدونکي زیارت کوونکي په بیلابیلو بسونو کې سپاره وو چې د امنیتي ځواکونو لخوا په یو بس کې سره راټول کړل شول چې بیا وروسته پر دې بس برید وشو او د ځینو نښه شوو کسانو کورنۍ انګېري چې کېدای شي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به وسله والې ډلې خپل کسان درلودل. راپور کې راغلي د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د دې څېړنه نه ده کړې، خو دا غوښتنه کوي چې د دې خبرې تحقیقات هم باید وشي. راپور په اخیره کې لیکي چې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په واضح توګه دا ډول بریدونه هم غندي او د حکومت بې پروايي هم، چې دا سویم ځل دی د لشکر جنگوي په نامه یو وسلواله ډله د دا ډول پیښو پړه مني خو پر ضد هیڅ ډول ګام نه پورته کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وایي تر څو قاتلان د قانون مخې ته رانه وستل شي، پاکستان به تر دې هم زیات د ژوند کولو لپاره خراب ځای وګرځي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
مشال راډیو ته غوږی است. د پاکستان د سوات سندرغاړي او هنرمندان وایي د خیبر پښتونخوا د کلتور اداره دوی ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د سندرغاړو په خبره باید د انعامونو په ورکولو کې د صوبې هرې سیمې ته د استازیتوب موقع په لاس ورکړل شوی وای، خو داسې نه دي شوی. سندرغاړي وایي دوی د پښتو ژبې او کلتور لپاره پخوا هم کار کړی دی، اوس به هم کوي. په دې اړه حکومت څه دریځ لري؟ د دې لپاره د اسرار تل رپورټ اورو.
د سواد د سیمې هنرمندان وایي چې د کلتور د سانګې لخوا د دوی سره د مور د میرې سروک کول شي. دوی وایي چې د موسیقۍ هنر دوی په خپل وینې ژوندې ساتلې او په ډیرو سختو حالاتو کې ژوند کړی، ولې دولت دوی ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې لخوا معذور او متاثر هنرمندانو ته د ایوارډونو ورکولو دستور شو چې دوی ته بې خبره ساتلې شوی. په دې اړه د سواد د سیمې وتلې هنرمند سردار یوسفزی مشال ریډیو ته وایي،
نقصان رسول والی ایوارڈ ورکی دادی جی سخا پسونا خبر شما نو دی کی جاتا ایوارڈ ورکی 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 دا نقصان
د ملکن تانے سره تعلق لرون کے هنرمند امجد شہزاد وائی چې د سوات هنرمندانو د موسیقۍ د روزنې لپاره جنگ کړي باید ونازول شي.
ملګری هنرمندان دی ډېر تکړه دي او په دغه حالات کې ډېر جنگ کړي دي، د دغه حالات سره او د دغه عناصر سره خصوصا او ډېر نقصان
نمونه هم مندل دي زم ما په خیال چې داسې هنرمندان یا زمون ملګری آیاز شو یا ضیاء الدین شو د سوات یا کرن خان شو نو دا د دې سیمې سره تعلق ساتي او دې په دې سیمه کې جنگ کړي زه خپل خبره نه کوم دا غي ملګری خبره کوم په کار کې دې کم از کم د نورو هنرمندانو په نسبت زیات نازولې شي زیات اهمیت ورته ورکړي شي ځکه چې دې زیات مقابله کړي دا
وتلې هنرمند کرن خان وایي چې د کلتور د سانګ د چارواکو د سوچ سره اتفاق نه کوم باید د خیبر پختونخوا هر سیمې ته نمائندگی ورکړې شوی وي دوی وایي
داسې نو په کار کم چې دوی جوړ کړه ولې چې د حکومت پروګرام د نوی خلک ډېر لوی تمې کوي او هنرمندانو د خوشحالولو لپاره چې دوی کم هنرمندان راغوښتي دي نو بیا هم په هغې کې هم په کار دي چې کم از کم د دغې علاقو خیال وساتلی شي یو هنرمند پکې د ممندو راواخله یو پکې د پېښور راواخله یو پکې د مردان راواخله یو پکې د سوات راواخله نو یو نه یو کس خو پکې نمائندګۍ له پکار دی د دوی د دغه سوچ او د دغه فکر سره زه ملګرتیا نه کوم
د سوات د سیمې د هنرمندانو ګیلې مو سره د ډېرو سوالونو د خیبر پښتونخوا د کلتور د څانګې رئیس پرویز خان په وړاندې کړې نو دوی راته څه داسې وي
او کمی کوتا ہے یا کمی کمزور ہے پتی ڈسبرسمنٹ کی یا پتی نامینیشن کی امید لرو چاہ فائدہ کی خبر ادا نے بکی چھڑا کم کسان پاتشی دا من سرا پینڈنگ کرتا نہیں مطلب سواد نے بکی خط ٹک ٹاک نمائندگی شوی دا من سرا الٹے کی ریجنل انفارمیشن افسر دے من سرا ٹی سی او دے من سرا دا کمیٹی دا کسان نے من کی اپلیکیشن راستیو
د هنرمندانو په وینا کې د کلتور سانګ دوی ته د دوی حق او ایوارډونه نشي ورکولې نو باید د موسیقي د هنر د روزنې په خاطر د خپلې ذمہواري په صحیح توګه ترسره کړي اسرار تل مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ویګاداس اورشاسکس وای چې د ټوکیو په کانفرنس کې به افغانستان سره مالی مرستې په یو لړ شرایط وشي نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې د ټوکیو کانفرنس د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیزې حساب ورکونې یوه موقع ده ټاکل شوی چې د جولای په اتمه د جاپان په مرکز ټوکیو کې له افغانستان سره د مالی مرستو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي په دې اړه له کابل زبیر ژمن رپورت راکوي
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي چې ټوکیو کانفرنس یوازې له افغانستان سره د مالی مرستو لپاره نه دی بلکې په دې کانفرنس کې به په مشخصو برخو کې د افغان حکومت په ژمنو هم خبرې وشي ښاغلي ویګاداس اورشاسکس له اداري فساد سره د مبارزې په ګډون په دغو برخو کې د افغان حکومت اقدامات له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره هم مهم وبلل ښاغلي اورشاسکس له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې هغه برخې چې په ټوکیو کانفرنس کې به افغان دولت پکې خپلې ژمنې پنځه مهم فکتورونه دي چې موږ غواړو پاړه بنیادی هڅې ووینو د ټوکیو کانفرنس به د دوه اړخیز حساب ورکونې یو چوکاټ برابر کړي هغه څه چې موږ یې تمه لرو هغه لومړی په 2014 کال کې د باور وړ انتخابات دي دویم له اداري فساد سره اساسي مبارزه دریم د کورنیو عوایدو لوړول او څلورم د بشر د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی دی ښاغلی اورشاسکس وویل په همدغه برخو کې د افغان حکومت اقدامات د اروپایي ټولنې د راتلونکو مرستو د اندازې په ټاکلو کې هم مهم رول لري ټاکل شوی راتلونکی اونۍ د افغانستان سره د مالی مرستو په اړه په ټوکیو کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو او مرستکونکو ادارو استازي ګډون وکړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د ټوکیو په کانفرنس کې به اروپایي ټولنه له افغانستان سره د څومره مرستې اعلان وکړي نوموړي وویل دا کانفرنس یوازې د مرستو د اندازې لپاره نه دی بلکې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د ژمنو په اړه دی خو د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل له افغانستان سره به د دې ټولنې د مرستو اوسنۍ اندازه چې د کالي څه باندې یو میلیارد یورو کېږي تر څو نورو کلونو پورې هم دوام وکړي دوی وایي د اروپایي ټولنې اوسنۍ مرستې د کال څه باندې یو میلیارد یورو کېږي موږ ژمن یو چې دغې مرستې ته دوام ورکړو او د ټوکیو په کانفرنس کې به زموږ مرستې تر 2018 کال پورې وغځېږي خو زموږ مرستې بیا هم تضمین شوې نه دي ځکه چې موږ له افغان حکومت نه د ډیرو څرګندو اقداماتو تمه لرو چې د ټوکیو په کانفرنس کې به هم پرې خبرې وشي افغان حکومت ویلي د ټوکیو په کانفرنس کې به افغانستان له 2015 نه تر 2025 کال پورې هر کال د شاوخوا 5 میلیارد ډالر مرسته وغواړي د مالیه د وزارت د معلوماتو لمخې افغان حکومت به په دې کانفرنس کې د خپلو 22 پراختیایي پروګرامونو لپاره مالی مرسته وغواړي خو دغه مرستو ترلاسه کول به بیا هم د افغان حکومت په هغو هڅو پورې تړلی وي چې نړیوالې ټولنې ته د سم لګښت په اړه څومره قناعت ورکولای شي
که پښتو وای مشال ریډیو ور.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاسته او په نیمایي برخه ته د خبرونې را رسیدلی وو. په دې برخه کې به تاسو له اسرار العالم مومند د دې محل خبري سرټکی واورئ او تر هغې وروسته بیا نور رپورټونه هم درته خپاره کړو. نو اسرار العالم مومند خبري سرټکو سره.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکو برید کړی چې پکې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا د پټرولو او ګیس نرخونه ټیټ کړي دي. په هلمند ولایت کې د ماین په 14 کې څلور تنه ملکیان وژل شوي. یو افغان چارواکی وایي د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د یو بینک نه بهر بمی 14 کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي. د اروپای اتحاد لخوا د ایران په تیلو بندیزونه بعد نن ورځې نه عملي کیږي. اسلام پال محمد مرسی پرون د مصر د لومړي منتخب ولسمشر په توګه د خپل څوکۍ سوګند پورته کړو. نړیوال طاقتونه په شام کې د سیاسي بدلون لپاره په یو تګلاره سلا شوي دي. د اسرائیل پخوانی صدر اعظم اسحاق شامیر تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړ شوی دی. او د رپورټونو له مخې القاعده د مالی په ټیمبکټو کې صوفي ځایونه وران کړي دي.
خبری سرټکی مولا مشال راډیو واوریدل ویاند و اسرار العالم مومند. اوس امرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل د پاکستان د نننې ورځې له ورځپاڼو مهمې ادارې راخیستې دي او درته په پښتو ژباړلې دي.
ورځپاڼه اکسپرس په لیداریا کې لیکي چې د یو خبر تر مخه پاکستان او امریکې ترمنځ د ډرون بریدونو د بندیز او د دې متبادل حل راوستو لړکې پیشرفت شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې که دا خبر صحیح وي نو دا به یو لویه بریا وي او دا شان به نه صرف پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې بهتري راشي بلکې پاکستان کې د ډرون بریدونو له وجې ترهګري او د امریکې نه پیدا کېدونکي نفرت کې به هم کمی وشي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبر صحیح ده چې ډرون بریدونو د لارې د قبایلي سیمو نه د ترهګرو خاتمه ممکن ده، خو دا په هغه صورت کې ګټور وي کله چې پدې کې یوازې ترهګر پنخ شي. خو بدقسمتي دادا چې قبایلي سیمو کې کېدونکي ډرون بریدونو کې د ترهګرو سره سره عام خلک هم وجري کیږي. دغه رنگ جنگ ورځپاڼه هم د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې پاتې کیږي او خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د دفاع وزیر نوید قمر یو وار بیا د دې خبرې تکرار کړی دی چې وسلاله پیخه د خپل دریز نه نیو پشا شوی او امریکې ته اوس هم وایو چې بخنه وغواړي. ادارې وایي چې دې لړکې د پاکستان او امریکې ترمنځ د مذاکراتو ډیر پړاونه شوي دي چې پکې د ناټو لارو پرانیستو خبرې اترې هم وشوي، خو امریکا کله بیخي د معافی غوښتنه انکار کوي او کله په دغه پیخه افسوس او خفګان کافی ګڼي. او وړاندې ورځو کې د پاکستانی پوست سرلخکر او ایساف ځواکونو مشر ترمنځ مذاکرات هم ناکام شو، خو بیا هم دواړو مشرانو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې دوی به پاک افغان پوله د ترهګرو پټنځای جوړېدو ته نه پرېږدي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریا د ابټآباد په کمیشن لیکلې ده. اداریا وایي چې د 2 مئی ابټآباد پیښې څېړلو لپاره جوړ شوي کمیشن ته د خلکو سترګې وي چې دا به نه یوازې دا وښایي چې د ابټآباد پیښه څنګه رامخته شوه، بلکې دا هم چې څنګه اوسامه بن لادن دلته اوسېدو او دې کې د کم یو فوزي یا سیول چارواکي غفلت وو. اداریا وایي چې د کمیشن خپل رپورټ جاري کولو لړکې ډېر نیټې بدلې کړې او دې سره د خلکو دغه ګمان پوخ شو چې د نورو کمیشنونو او بدو پیښو پرنګ به دا هم په تیاره کې پاتې شي او اولس به د هیڅ نه خبر نشي چې دې کې د چا کمزوري او غفلت وه، لکه څنګه چې د بنگلاديش لپاره جوړ شوی کمیشن یا د سلیم شهزاد د کمیشن د احوال څوک خبر نشو او نه پکې د چا نومونه مخې ته راغلل. اداریا اخره کې وایي چې دا ټیک ده چې بعضې خبرې په ملکي ګټو کې وي او د هغې رخکاره کولو سره ملک ته زیان رسي، خو ډېرې خبرې داسې هم وي چې اولس ته د دې د معلوماتو حق حاصل وي او غواړي چې ورته پته ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې فرایډي ټایمز ونیز لیکي د پاکستان د عدالتونو ججانو ته معلومه ده چې د دویم وزیر اعظم کور ته د لیږدولو به څه نتیجې وي. هلته اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د مصر نوی ولسمشر محمد مرسی سوګند کړی دی او ویلی دی چې د نوی مصر او ښه راتلونکي هیله لري. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایازه اورو.
فرایډي ټایمز خپل اداریه عکس هر څه سرګندۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړي. اداریه کې راغلي چې د پاکستان زیاتره ورسپانډ په لومړي صفه کې عکسونو نه هر څه سرګندېږي. د پاکستانی چارواکو یو ډله له برتانی چارواکو سره په خبرو کې بوخت ده. د هیواد ځوانه بهرنو چارو وزیر هینا رباني کر په خبرو اترو کې لاسونه خوځوي. د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الدین اسلام په خبرو اترو کې لری ښکاری. همدغه راز د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی غلې ناستې. داسې خونه ده چې سخکاری هغه سینه وي. تیرونی ولسمشر آصف علی زرداری د وزیر اعظم څوکۍ لپاره مخدوم شابودین وټاکلو. دوی د فوج مشر سره مشوره نه وکړي چې آیا دوی ته قبول ده او کنه. دا وینا ځکه هم ضروری و چې د مخدره موادو ضد ځواک مشري فوج کوي. یو څو غنټو وروسته دا معامله حل شوه کله چې د غزواک د شهابودین د نیولو وارنټ جاری کړو. د دې قصې دوه نتیجې اخیستل کېدای شي. لومړی دا چې ښاغلی زرداری ته معلومه وه چې مخدوم شهابودین د سپریم کورټ او د مخدره موادو ضد ادارې ANF تر نظر لاندې دي. دا دواړه ادارې د حکومت د کنټرول نه بهر دي. خو زرداری په دې خبره ټینګار کولو چې خپل بااعتماده کس رامنځته کړي. دویم دا چې جنرال کیانی چری هم د زرداری فیصلې په اړه پوښتنه نه ده کړې. دا معاملات د پرمختګ او که آیا د تاوتریخوالي په لور روان دي. سپریم کورټ نوی وزیر اعظم ته د دوه اونیو مهلت ورکړي چې سوس چارواکو ته لیک واستوي. بلخوا لاهور های کورټ ولسمشر زرداری ته د ستمبر میاشتې پورې مهلت ورکړي چې د پیپلز ګوند د شریک چیرمن څوکۍ دی پریږدي. د عدالتونو ججانو ته معلومه ده چې دویم وزیر اعظم کورټ ته لیږدلو به څه نتیجې وي. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د مصر نوی ولسمشر محمد مورسی تیر خالی پاور سوګن پورته کړو. مورسی د حسنی مبارک وروستو چې شپاړس میاشتې وړاندې له خپلې دندې لرې کړی شوی وو د مصر لومړی ولسمشر دی. خبري ایجنسی لیکي مورسی په عرب هیوادونو کې لومړی ولسمشر دی چې ولس ټاکلی دی. مورسی د مصر پنځم ولسمشر دی. مورسی نه د مصر سپریم کورټ ججانو سوګن واخستو. مورسی د سوګن دستورا په ټلویزیون نیخ پنیغه ښودل کېده. د سوګن پورته کولو پر مهال مورسی ویل چې نوی مصر دویم جمهوریت او د خص باون هیله لري. خبری جانس داش پیتا کرن مورسی د خولی زیاتبی نن مصری ولس د مکمل ازادی نوی ژوند ته ثبات او پیاوړی جمهوریت تیګه کې خدا. خبری جانس لیکي د مورسی تعلق اسلام پاله ګون اخوان المسلمین سره دی چې زیات وخت د حکومت د بندیز لاندې وو. دا ډله په مصر کې دومره مشهور نه و خو د مورسی شخصیت دی چې دې ته نوی بڼه ورکړه. مورسی د جمعې په ورځ خپل وینا کې خپل ځان نه یوازې د اسلام پاله ډلې بلکې د هغو ټولو کسانو د لوري ظاهر کړو چې امریت پر ضد یې پاسون کړی وو. خبری جانس لیکي مورسی د سوګن پورته کولو پر مهال شین سوټ او سره ټای اچولی وه او ججانو ته ویل چې نن مصر یو ولسی قامی آئینی او جدید هیواد دی. دا یو مضبوط قام دی او هغه ځکه چې خلک د دې په ادارو باور کوي. د مصر نبی ولسمشر مورسی په خپل وینا کې د یووالي خبره کوله او پلویانو ته ویل چې تاسو د قانون د حکمرانۍ وسیله یې او دا به خوندي ساتي.
مشال رادیو ته غوښتل لګولایا زمو د دې محل نړیوالې رسنۍ مهمه برخه اوریدي چې د سیمې په اړه وي. د افغانستان په نافذه قانون کې خزو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو برخه په دیرشو کې په سلو کې دیرش منل شوې ده. خو د ننګرهار په دولتي ادارو کې د خزو شتون د نشت برابر دی. دا چې ولې په ننګرهار کې خزینه نه حاضریږي چې په دولتي ادارو کې کار وکړي د دې پوښتنې ځواب باز محمد عابد په خپل رپورت کې څېړل دی.
سره له دې چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د دولتي ادارو په چوکاټ کې خزو ته دیرش په سلو کې ونډه ورکړل شوې خو د ننګرهار په دولتي ادارو کې دا ونډه د نشت برابره ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو خزینه غړي انګیزه شینواری د دې علت په ادارو کې د فساد شتون په ګوته کوي. نوموړي وایي
زما په نظر باندې اوله ستونزه خدا دا اوس کې یو څوک مقررهږي که هغه په هر بخش کې که خزي او کنارینه د هغې مقررول چې تر څو واسطه ونه لري نه مقررهګاري فساد په ننګرهار ولایت کې تر دې حده رسېدلی. زه دا نشم منلی چې دغه غیر دولتي ادارې چې د امکانات یې زیات دي زموږ په خلکو کې دغه د وطن د مینې احساس او د خپلو خلکو د مینې احساس ته منځه تللی دی. ځکه که چېرته یو معلمه په شپږ زره په اووه زره روپۍ باندې وظیفه اجرا کوي یا د صحت په بخش کې وظیفه اجرا کوي نو په نورو ادارو کې هم باید دوی ونډه لرلی.
د ننګرهار د ښځو چارو مشره انیسه عمراني د دې تشې وجه په دولتي ادارو کې د اسانتیاو نشوالی ګڼي.
نو خویندې نه غواړي چې دولتي اداراتو کې وظیفه اجرا کړي سره د دې چې دوی په مؤسساتو کې وظیفه اجرا کوي اما چون اقتصادي مشکلات ډیر دي زه چې د کورو څخوزی یو اندازه ماش دغه خره چې په دولتي ادارات کو خند ته هغه ماحول برابر کو چې د دوی دوه مشکلات او ستونزې په کې حل وي. د سواد کچه هم ټیټه ده چې رزمن ټول خلک په تعلیم ملابس وي او دا خبره ته به تفاوت پات شي چې مشکل نشه ځکه چې ټولنه خويند او ورونه دوانو ته ضرورت لري چې باید په ادارات کې کار.
بل خو د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د دفتر مشر نفیسه منصب وایي چې دوی د دولتي وظیفو د اعلان پر وخت هڅه کړي چې خزینه ورته غوړه کړي نوموړي وویل
موږ د سه خويند چې هغه د حقوق د فاکولټي نه خلاص دي خو علاقمند نه لري چې لار سرمالې سره کارو کې هغه برته غواړي چې د معلم په صفت د معرفت چوکاټي خپل فعالیتونه اجرا کړي. دلته ستونزې شته. اداري اصلاحات او ملکي خدماتونو خپلواک میزون دریز واضح او روښانه دی. موږ خويند ته کدي طرز عمل په اساس دی هغه نمبر یو 15 نمبر کم می دی ورونه موږ ورته ترجیح ورکو او غواړو چې په اداراتو کې وګمارو.
خو ځینې کتون کې بیا د تشکلتوري محدودیتونه غني چې اکثر کورنیو کې جنونو ته د پونتون ویلو اجازه هم نه ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو
د مشال مرکا
په اتویشت منټه کم سلورو بجو
پښتانه پنړې کې
په اتویشت منټه کم پینزو بجو
چړې سندرې
پپاو کم پینزو بجو
تاسې په دغه اعلان کې واوریدل چې زما کور زما کلی خبرونه تاسې نن اوریدای شي. اوس هم وخت شوی دی د همدغه خبرونه دا ځل درته په زما کور زما کلی خبرونه کې د خیبر ایجنسی د لوړګي تحصیل د خوګخیلو او اشرف خیلو سیمو په اړه معلومات درکو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار شاهین بونیره جوړوي او په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ شاهین بونیره زموږ د کمیو خبريال په مرسته یو کلی ته مو بیاي او د هغه کلی خایستونه درته په ډاګه کوي. ستړي مشه د نن په خبرونه کې درته د خیبر قبایلی سیمې د خوګه خیل او اشرف خیل قبیلو د کلیو په اړه معلومات درکو. د کلی د خیبر ایجنسی په لنډ کوتل تحصیل کې آباد دي. دلته خلک بلابل کاروبارونه کوي او ځینې په سرکاري ادارو کې ملازمتونه هم کوي. د اوبو د نشتوالي له کبله ډېر خلک کرکرونده نشي کولی. یو وخت داسې و چې دلته به خلکو د خپلو پټونه ډېر پستونه اخیستل. تیرونه زموږ همکار فرهاد شینواری د سیمې ته ورغلی و او هلته د کلي د اوسیدونکو سره د هغوی په تاریخي او کلتوري مزل او هغوی ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. د کلي اوسیدونکي ملک طاهر خان د خوګه خیل قبیلې د تاریخ جونجواک او دغه قبیلې ته د ورپېښو ستونزو په اړه څه داسې وایي.
نو دا خو تقریبا چې افغانستان راغلی ده او وخت ډېر شو سل کاله به تقریبا کېږي او دلته خوګه خیل چې دي بیا دلته په دریو تپو باندې مشتمل دي اشرف خیل او بسی خیل او فاطمی خیل. یاره آبادي خو اوس اندازه تن داسې ده چې 50,000 خوښه کم زیات پیا. نو دلته خو اکثریت روزګار چې دا ترانسپورت سره وابسته دی کنه او د دین علاوه سرکاري نوکرو کې هم خلک شته دی خو لکه زیاتر هغه چې دی دا په ترانسپورت باندې دی. نه نه بس لکه څنګه چې دا هم پښتنو دوست رواج دی داسې دی علاقې هم خپل هغه سې رواج دی ته نو دنیا بس لکه عام چې کوم د پښتنو په سیمو کې بس دلته هم داسې رواج دی. نو دا خو مو ما د یادش خبره ده دلته دا بار چې څومره پټي او داري په دغو بخه غنم او اوربش او لکه او جوار او ورکیسم فصل به کېدو که نه او اوس بس راغ نه بعد اکثر آبادي هم زیاته شوی په هغو کې آبادي شوي او بله دا چې دلته د اوبو ډېر غټ مسله ده که نه اوبو او کر کروانده خو ټول اوبو سره تعلق لري او بجلی هم کې دغه سیل دی چې سره شته نه ده. دا خو به داسې و چې دا غنم اوربش لکه دی وخت کې که نه اوس د غوبلو دغه وخت دی درمندونه اوس آبادی شوي په هغو ځایو باندې بیا دلته هغو دپاره به خپل غوایي او خر به و په هغه به یې غوبل به یې وتړل او دا خلک دي ماشومان هم په خپله پکې سرسینده کې والی او ډېر یو عجیبه نظاره به وه که نه او بیا به هغه نه پس دا خری به ایستې او نو ډېر خوند به یې که هغه کیسې. یاره دومره غنم به شو چې مونږ خپله دلته به مونږ یو خپلوانو عبدالخانه نوم یو هغه به مونږ له دلته یو غټ پټی دوی کلي مخې سره و که نه هغه به یې مونږ له کارل نو بچ څو وخت په غنم اکثر به غنم پکړل نو بیا به دلته موږ راوړو بیا به موږ په خپل منځ سره تقسیم کو او تقریبا چې هغه به اته میاشتو نهه میاشتو پورې به هغه باندې به موږ خپله ښه گزاره کېدله یاره مخکې خو به ډېرې زیاتې آبادې وي چې کوم مشران نن نه داسې دېرش څلوېښت کاله مخکې یادش موږ دی که نه دا مشران به ناست وو پکې او مطلب دا چې ډېر ښه ګپې شپې او اوس هم داسې بعضې وجرې شته دی خو لږ هغه اکثریت یې ختم شوی دی که نه هغه کوم هغه چې و نو بس دلته مخکې خو به دا و چې دلته به په دې حجرو کې به چې مونږ به واړه وو اسکول نه به راغلو د ښکر باندې دي مونږ حجرې مخې سره ښکرو مشران به ناست وو او ګپې شپې به وې مونږ به هم ورسره ناست وو کاوې اوبه منګي به وو دا فرجونه او دا خو نو مخکې نن نه دېرش څلوېښت کاله مخکې نو بس هغه چې اوس را یادوو بس زلم ډوب خوږه نو بس هغه خو یو ډېر ښایسته وخت و ارزانیم و دومره آبادیم نه وه که نه ټول خلک خوشحاله و بس اوس خو دومره غټې مسالې دي چې دا اوبه او بجلی بس دغو خلکو نه هر څه هېر کړي ژوند او ورسره قیمتیم درېیم که نه نو اوس ډېرې ستونزې دي د ژوند او ډېر مشکلات دي اوس خو ډېره بې حده قیمتي ده لکه حد یې نشته دی که نه یاره مونږ خو هغه وخت کې دا فوټبال بانک ده مونږ کلي شاته هغه و او بس په دې کې به چې اسکول نه راغلو که نه ماسپښین نه پس د ماښامه پورې به هم بس ټوله ورځ دا فوټبال او خیبلې پخې هغه وخت کې بوټان بوټان او دا کیسې نه وې که نه نو بس هغه وخت کې فوټبال دا کرکټ مرکټ خو اوس پکې راووه
د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم پل عمر په دې سیمه کې تیر کړی او اوس هم د کورنۍ ډېر غړي دلته ژوند کوي هم د دې کلي د ژوند نه حمزه بابا د خپل شاعرۍ ډېر رنګونه اخیستي دي د حمزه بابا نوسې او د مراد شینواری زوی سجاد په کلي کې د حمزه بابا د ژوند په اړه څه داسې وایي
حمزه بابا متعلق خو بزدا وایم چې هغه به چې کلم دلته و لکه ګرمۍ په موسم کې به دی په لواړګي کې و په یخنۍ کې به دی پېښور کې و نو مونږ چې کله هغه ټایم را یاد کړو نو په ده په دور کې به دا حجره ډېره ګرمه وه او هغه وجه دا وه چې په هغه وخت چې څومره دلته مونږ مقامي شاعرانو لکه ناظر صاحب شو اکرم فاروق شو اسیر صاحب شو نو خیبر شو دا ټول به ورسره و او په دې حجره کې به دوی بحثونه کېد مشاعره بند کېدې او د هغوی وفات نه بعد ما په خیال چې حجرې هغه مزه دلته تللې کومه به چې مونږ لیده نو اثرات خو ډېر زیات و بلکې د انتها زیات و خو هغه بالکل اوس مونږ نه وینو ځکه چې هغه خلاج چې ده نو همداسې پاتې شو نو ما خو خپله دا خیال دی چې حمزه بابا باندې خو صرف مونږ له فخر نه په کار بلکې اوس خو د ټولو پښتنو یو شناخت جوړ شو او شینواریم اول کې خو به دوی اکثر دا شاعران به داسې ګڼل چونکې دلته هغه علمي شعور خو نه یا هغه خوس خلق ډیر پوه شوي او چې چرته هم خپل نوم اخلي یا خپل شناخت که نو بابا نوم اوالې سره دوی خپل ځان پېژندلو دوی په هر ځای کې اوس کا ورسره لکه ما چې وختي ذکر وکړ لکه بابا له صرف شاعران خو به نه راتله په دې کې د کامی مشران به هم د له راتله د سره به په بعضې مسایلو باندې خبرې کړې بلکه زه دا ویلی شم چې حمزه بابا په وخت کې چې دلته به دا حجره وه د هر مکتبه فکر خلک پکې راغلي په هغه کې که شاعران وو که ادیبان به وو که سیاسي بعضې خلک به وو دا ټول مونږ لیدلي دلته به راتله او دلته به په باسو کې او د بابا هغه نشست نه به خوندونه اخیست اغه لکاغه دور با درې څلور کومې غټې مشاعرې چې مونږ ته یاد دي نو پاغه کې به ما په خیال چې په دا کومه مونږ صوبه چې خیبر پختونخوا دین علاوه به افغانستان او د کوټې نه هم شاعران راتله او تر د سهارا پورې به اغه مشاعرې وې او محفلې او ګپ شپ او اغه مونږ ته تر اوسه پورې یاد د بابا ژوند خو ډیر زیات ساده ژوند او ټولو نه مهم شاید او چې وخت پابند ډیرو مونږ اوس هم په دې قبایلو کې یا په پېښور ښار کې د ژوند پابندي ډېره کمه وي، او د ټول عمر داسې تیر کړو چې هغه د مطالعې ټیم، د خوب ټیم او د ډوډۍ ټیم هغه به په حجره کې معلومو او په کور کې به معلومو. د ټایم ډېر پابند و او ډېر اهمیت به یې دې شیله ورکول. د بابا محفل نه مونږ ته یو کریډیټ حاصل شو چې مونږه بابا په وجه چې دله به خلک راتله، لکه پښتنو ډېرې غټې هستۍ ولیدې چې په هغو کې اجمل بابا، کلندر مومند، غنی خان، دا مونږ په خپله حجره کې لیدلي او په خپله مور سره خبرې هم کړي.
په دې سیمه کې یو هسپتال دی خو د سیمې آبادي ډېره ده او ولس یې د روغتیا او نورو اسانتیاو ته هم اړتیا لري. په کلی کې د روغتیا او زده کړو د اسانتیاو د نشتوالي او نورو ستونزو په اړه یو ځل بیا ملک طاهر خان.
دلته خو بس یو هسپتال دی، لنډی کور دلته تحصیل کوم دی کنه، او بل خو داسې څه خاص نشته. لکه مونږ خو دلته داسې واړه واړه کلینکونه دي پرایویټ، لکه ډاکټران خو کې نشته، خو کمپاونډران دي کنه، او بیا چې داسې لږ سیریس خبرې نو بیا دلته هسپتال وړو چې کوم غټ هسپتال دی سرکاري. او ولې نشته؟ اوس خو دوزرته چې دا د خوګهخیل آبادي دومره زیاته شوې ده چې په هره تپه کې دوه دوه لیا درې درې وړو کلینیکو لیا هغه بالکل ضرورت شته. او دا مونږ بار بار حکومت نه غوښتنه هم کړې ده، او هغوی بس پاڼه هم نه راړي، هغه څه عمل یې نه کړ. یاره تعلیمي ادارې خو دلته سرکاري نشته، دا یو های سکول دی هم مونږ نه خو لږ لرې دی، او نور چې کوم دی کنه داسې واړه سکولونه مسکولون تعداد کم دی، او سرکاري یو جینکوی سکول شته دی ډېر بالکل. دا خو ډېر تعلیم نه بغیر خو نن سبا هیڅ هم نه دی ممکن، او دا خو ډېر ضروري خبره چې تعلیم د هر هغه ته ورسي. یاره بجلی خو بس بالکل نشته دی، ځکه چې مخکې به پاچو بیس گھنٹې کې یو گھنٹه نیمه وا، او اوس او بو حالات هم داسې ورسره واخلا نشت، بیخي نشتی. او چې بعضې ځایو کې کوم داسې ټیوبولو نشته چې په هغې باندې لکه د اجتماعي خلکو مونږ خپله په دې حجره کې یو دی، او د بجلۍ یوازې نه بس غټه مسله ده، بجلی لس ملیټه راشي او بیا بس په گھنٹو گھنٹو نه، په چوبیس گھنٹې کې نیمه گھنٹه لیا درې پاوه وي، هم لس ملیټه پنځه ملیټه داسې مسلسل بجلی نه وي. بس هغه دلته دا بعضې ځایو کې دا لاس والا هینډ پمپ په لګېدلی دي، او بس بدی باندې شکومې دا وړی جنکی بس هغه غریبانانې افسرو باندې راوړي یځي، او بل جینه بس ګرځي. ډېر زیات دومره تکلیف دی چې بې انتها تکلیف دی. بس حکومت سره بار بار دا پوښتنې او دا کیسې او دا هر څه مور ته کړي، خو د هغوی د طرفه هېڅ خبره نشته داسې تسلی بخش چې مونږ تسلی پوه شي. نو بس دله خو ډېره توجه په کار وه، خو چونکه اوس ما خو ورته وویل چې بس اوس دا حکومت هېڅ توجه نه ورکوي.
دا خوګهخیل سیمې روایتي خوراکونه ډېر خوندور دي، او د دغه سیمې د اوسیدونکو نه علاوه د پښتنو د نورو سیمو خلک هم ډېر خوښوي. په دغه اړه د کلي یو اوسیدونکي رسید ګل سداسې معلومات راکوي.
دلته دا خوراک ډیر زیات دی چې په ودونو کې د وریته پروګرامونه کیږي، روشونو هغه کیږي، داسې وریجې ډېر ښې پخول کیږي. مونږ خو دا انتظامی چې مونږ څومره کله د واده پروګرام شروع کیږي، مونږ د سبعی نه روټۍ شروع شي تر ماښامه پورې، او د څومره ګاونډ خلک چې دي، څومره علاقې خلک دي، څومره ملګري دي، که باري که دننه، هغه ټول زموږ راوغواړو. او دلته باقاعده د خپل مهمان نوازۍ د کوم د درستخان د ماښام سیستم چې زموږ وي هغه سیستم باندې درستخانونه اچول کیږي، او په دې باندې روټۍ باقاعده ټول په ښه ترتیب ښه په طریقه باندې خوړل کیږي. نو په دې کې خو مونږ په ودونو کې خاص کر چې دی کنه، زموږ د وړې غوښې یخنۍ ډېره پخول کېږي، او په دې سره چې چا د وس مطابق وریتاخ هم پخول کېږي، نو دا شی نه دلته ډېر خلک خوښوي او ډېر اهمیت دی. د دې هغه غټه روټۍ چې کومه خو ډېره غټه وي، کم از کم په هغه باندې د پنځو کسو شپږو کسو ښه گزاره شي غټې روټۍ. بیا دې کې دوه قسمه، یو میډیم یو پولیسی، ځینو هغه پولیسی چې دی خو بالکل دا تو لسو کسو کار ورکوي، او دا میډیم سیز چې دا کم از کم 15 پګو کسو کار وکي او دلته خدا نشته چې هغه میلمه دا چې هر څوک وی کاغذ غوړ نه راغلی کاغذ بار نه راغلی کاغذ غار ځای سره تعلق لري د دې اجرو دا خصوصیت دی چې هغه بار نه راغلی او کاغذ د نن نه دا ټول په شریکه باندې په درستخان باندې کینی
د کلی ډیر ځوانان په تورخم کې کار روزګار کوي او ډیر پکې زده کړو ته نه مخه کوي خو بیا هم ځینې ځوانان داسې شته چې د زده کړو لپاره د پېښور او نورو ښارونو تعلیمي ادارو ته ځي. په دغه اړه د سیمې د یو تعلیم یافته ځوان الیاس حسین خبرې وکړه.
2011 کې زه آئم سائنسز نه گریجویٹ شوم ایم بی اے مې کړې اسپیشلایزیشن مې مارکیټینګ
یاره زما نه خو پښتنه وکړه نو خاص کر د اشرف خیر چې کوم دی انا موږ سره تورخام لند دی او تورخام په وجه باندې چې کوم دی کنه زه به لږ داسې تنقید نشانه جوړه کوم چې مطلب تورخام کې مونږ ماش ذریعہ ډیره نو چې اتم پاس کړو نو مونږ ته مطلب دا چې د ماش ذریعہ راته ډیره لنډې نو مونږ یو تعلیم به مونږ سره کا ډایرکټ تورخام ته مطلب دا چې لاړ شو اول ته خو 1500 روپۍ ورځ ګټو نو دې په وجه باندې خاص کر به زه د خپل کلی خبره پاشه فیلو کې به بیا زه د خپل کلی خبره راته وکړم چې دې کلی کې د خلکو د نوجوان حکومت طبقه ده د اغه ایجوکیشن تا تعلیم طرف ته رجحان ډیر زیات کم دی او زه خپل مطلب ذاتی طور پر دا مطلب محسوسوم چې دا غټه وجہ موږ سره د تور خام ده چې ته مونږ وګورو نو مطلب دا چې لګم په تعلیم کې سو کمزوري مطلب دا چې هغه ایوریج نه چې لګم مطلب اوسط نه لګم بیلوي نو ار ډایرکټ چې کوم دی هغه سوچ کچ بس تور خام ته کوشش او سلو 300 روپۍ ورځ ګټاو بس راځه بس زه یم کم اس کم چې دا مونږ کوم مطلب دا چې والدین دي هغه سوچ وکړه مطلب دا چې په صحیح پدستی سات کې خو مطلب په کور کې لګ سرا کا مطلب دا چې هغه ماج ذریعہ بم خشي خو را روان وخت زین په کار دوی لې چې کوم ماشوم هم تکړی او کني تکړه مونږ یو چې کوم ماشوم مونږ سره مطلب ډیر زیات تکړی نو تعلیم به پکړو کوم مطلب دا چې ډیر زیات نه لګم کمزوري نو مونږ یو چې نه بس دای چرته مطلب کلندر ډری اور کې چې مطلب یو 200 روپۍ اور ز دوی ته خواست کوم مطلب دا چې زړه د کومې نه خواست ورته کوم چې مطلب کوم خلک چې نه تکړم په کار دی اغله مونږه حوصله ورکړو اغله حوصله ورکړو دتی جوړ کو دی جوګه جوړ کو چې مطلب دا چې د مخ کې لاړ شي تعلیم حاصل کړه دوه روزه انجینیرینګ میډیکل که دغه دوه لایکی هټیک دا سبق په یو کدینه علاوه مونږ ته نور پتم نشته دی چې انټر ساينس ته کمپیوټر ساينس ته ایم بی اے دا جرنالیزم دی پښتو دا دینه مونږ ته هیڅ پته نشته دی په کار دی چې مونږه مطلب دا چې حوصله ورکړو چې مطلب د دې جوګه جوړ کو کې انجینیرینګ میډیکل نه چې نور تعلیم حاصل تعلیم ډیر زیات ضروری دی نن خو مونږ استاد خپل حل یې نو کنه مطلب دا چې دې د پارم ډیر زیات ضروری دی مونږ ما خوښ تعلیم مونږ ماش سره مطلب دا یې جوړ کړای دی چې بس ماش بدخې نه تعلیم تا نه خې انسان جوړي تعلیم تا نه دا جوړي چې زب مطلب دا چې په ما معنی به حکومت څوکا ما معنی به هغه خلک مطلب هغه کا حکومت کا هغه خلک به رامانی هغه کا چې کوم خلک د ما د ترقی د پاره ما خوشاله د پاره ما आवाज اوچتولې شي په هغه کې اسمبلی کې شي نور غټ فارم معنی ما आवाज اوچتولې شي نو که تعلیم مونږ خپل بچول ورک نو مونږ نه به مطلب دای چې یو خې انسان جوړ ک بیا به مونږ ته پته ولګي چې په کوم ځای کې کمای دی پښتانو کې په کوم ځای کې کمای دی چې هغه کمای زیم چې صرف او صرف یو خ تعلیم پوره کولې شي بلې سم مطلب دای چې مونږ سوچ کړو په هر حال کې مطلب په هر اداره کې زمونږ حق مطلب خړل کېږي مونږ ته پته نه لګي چلا مونږ ایجوکیشن نشته سیدا نن ما ایجوکیشن کړای ما ته پته لګي چې زما مطلب دای چې قبایلو قبایلو چې کوم دی هغه په کوم کوم ځای کې حق وال کوي مطلب دای چې کومې روپۍ چې مطلب را رواني کومه انفلو را روانه د روپو هغه کومې روپۍ را رواني نور داسې کارونه دي چې مطلب هغه ځای کې ماته پته لګي چې دې ځای کې اوس ما حق او چخ کېږي سبق زویم ماته پته لګي ګور اول خو ما سره د ازادۍ چې کوم خیال دی مطلب خپل چې کوم مطلب خیالاتي هغه مونږ نه شو اظهار کولای او چلا هغه مونږ تعلیم نه دی کړای مونږ یو چې مطلب دای چې بس دا کوم سیستم چې مونږ نه علي او دلی دی بس دا دی دا نه بدلګي او دا بدلګي او کله وبدلګي چې مونږه چاله تعلیم ورکو بچول صحیح تعلیم ورکو بچول مطلب چې مونږ ورته شي معیاري تعلیم چې ستې چې هغه مونږ ولا ورکو او چې کلی مونږ ورکو لنه ان شاء الله چې دغه سیمه چې کوم ده مستقبل به ډیر روښانه
او روزونکو دغه واز مونږ د نن خبرونه کتا سوم غواړی چې زموږ سره د خپل کلو په اړه معلومات شریک کړي نو مونږ سره په دغه ټلیفون شمیرو رابطه کولای شئ
مشال ریڈیو ته په دې نمبر اس ام اس کولې شي
0332 533 3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 333 3351.
هم د دې سره خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکې هر چاته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونے پا میڈیم ویوز یا منزنے سپوش پاک سوا یویش
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.